ستړي مشه له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری ټولګه ته موزه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د افغانستان مشن جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نام نه ولاملان دښنه لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولې د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نورو موضوعات تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو زانو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. او ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندوز خانآباد پر لوی لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حمله سهار وختي پیل شوې. د خانآباد ولسوال همدر از وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری یې وژل شوي د مرستندویو قواو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تن افغان سرتیري نن د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. د زابل ولی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلي افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جوزی پسیمه کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
ښاغلي صالح زیاته کړه چې د کسان په یو سراچه موټر کې سپاره و چې افغان ځواکونو حمله پرې وکړه. د ښاغلي صالح په وینا یو بل کس په دې حمله کې ټپي شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. د اکتوبر په 19 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی ښارګوټي پسرګات کې د کوروش ورځې د نمانځنې لپاره راټولیږي. د ایران د قضا خبری آژانس میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شنډ کړی او تنظیمونکي پیژندلې دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. پر انټرنیټ په خپرو شویو تصویرو کې په پاسارګات کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانې راتاو دي. پر 1909 کال له اسلامي انقلاب پر وروسته موده کې د ایران محافظه کار حکومت د اسلام دین له ظهور مخکې تاریخ له پامه غورځولی او یوازې پر اسلامي میراثونو ټینګار کوي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د لاریون دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د یووالي په پلوي د نننۍ مظاهرې ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. هغه څه چې موږ یې غواړو دا دي چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې یو ځای وو یو ځای وي. هغوی موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د اکتوبر په 8 نیټه هم د اسپانیا په قلمرو کې د کاتالونیا د پاتې کېدو د پلویانو په ورته لاریون کې سلګونه زره کسانو ګډون کړی و. د کاتالونیا پارلمان ورمورز د لاسو منفی رایو پوراندې په اویا مثبت رایو لا اسپانیا د خپلواکۍ په پلوی رای ورکړه. خو د دې هیواد مرکزی پارلمان له دې سم دستي وروسته د اوڅلوېخت منفی رایو پوراندې په 214 مثبت رایو پریکړه وکړه چې د کاتالونیا د ادارې چارې د مستقیما مادرید په لاس کې واخلي. او وروستی خبر د ناروې چارواکي وایي هغه روسي هلیکوپټر یې موندلی دی چې د ارکتیک سمندر سوالباد ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لادرکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندل شوی او ګومان کیږي چې پکې سپاره 8 کسان به هم مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 عمله او 3 تنه ساین پوه څېړونکي پکې سپاره و، د تیرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالباد ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او اوس د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جورجان د امنیتي حالات نه د حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم، او که دوی غفلت کوي نو بیا به نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري.
ماسه خلاص دي، بس یا واکه نشینی کو پیسې انداز کو هغه د موټرونان ته ورکو کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ مو ډېر شان راوړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستيال وري د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي.
پاکستان هم د بهرنی چار وزارت هم د دې د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، دوی هم ته اطمینان راکړي د پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینډي د قتل د سړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا تاسو مازیګرنی خبرونه اورئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته، د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په ورستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دې جرګې غړیو د یک شنبه پرست د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نور نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درېګونی امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅه کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه ده، تر حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم. داخله وزارت سره خبرو پرون ممتلا شو چې جدي خبرو سره تر څو دا حالات سم شي، او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د زینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار امنیتي وضعیت په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وای احمد برمک چې د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ورغوښته وو، وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش سره باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگیم که د طول امی 3-4 روز گذشته
باید تاسو ته ووایم چې له تیرو دریو څلور ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
ښاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
به هم یو امنیتی موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه بیریږي خو د عیاشې، البسې، مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي، ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشرانو جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي، خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران موضوع پاړه راپورټ لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دی وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البس لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خورا نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې.
مونږ ته نو وروره ډوډۍ سامان نه رسیږي، مشکلات ډېر دي. نور دا مثال ته مونږ باندې جنگ کېږي، لاره بندېږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بعد مونږ ته شاید نه رسیږي. دغه داسې تر وخت توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا واقف نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانان ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو دیوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي، خو په عیاشۍ او البسۍ کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذای درست نمیکنم به سربازا که
وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي، موږ اکثرا چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا ستریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
نه میخوریم، نان خشک میخوریم.
د غور د لوجستیک امر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسې او یا شی قرارداد د خسته دی، خو دا شرکت اوس ترای تم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوس یې د کورنیو چارو وزارت غږ اورېدلی او د پولیسو ستونزه مخ په هواریدو ده.
دا درېمه میاشت ده چې موږ دا ستونزه لرو. شرکت والا ته مو څه ځله زنګ ووهه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا سي، خو دا وخت له دې ځایه 300 بوجۍ اوړه اکمال سول او 100 بوجۍ هلته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس انشاءالله 50% حل سوې ده.
له دې ورهاخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عیاشۍ نه سر ټکول او پولیسو په بد حالت کې ژوند واقع موږ ته، زموږ نظام ته او خپل وزارت داخل د شرم ځای او دفاعي کمیسیون باید په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله روغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تېره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپا 12.9 او اف ام 100.15 سپو باندې کولای شي چې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې واوري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان له امنیتي بنسټونو سره په تماس کې دی، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زرده شمس د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر صاحب هم هغه لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي هغې سره په اړیکه کې دی، هغې نه یې غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لورې برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د معلوم وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه په افغانستان سره رابطه کړې ده او پاکستان داخل کې کوم کومارون د ادارې دي هغه د پولیسو دي او کډونو کې شبکې دي سره هم د دې د شي تماسونه شوې دي. نو تر اوسه موږ ته تر دې ځما کوم هغه مشخص یو دغه مو ته نه راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوی دا قضیه یا شوی دا یا چا کړی، تر اوسه چا دغه ذمہواري او یا د کوم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوی.
نو موړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار چا برمته کړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد امنیتی او استخباراتی ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزي پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ کیاست. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو او ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان فرقو قندی د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره یو ځای نکړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیره ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستان چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
ممی است که تمام کشورها تا ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډېره خپل صادرات هند د پاکستان لارې لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغه خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راولې لري کړی دی. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټاپ ګډون د یو شمیر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. نن چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ لازمه کنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري، چې ګوري تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وادي چې دوی کوي په هغه وادو باندې سره وفا نه کوي. منتق دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دایم
خغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ سي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت دې هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر سي. د دې په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار خو فرصت ده.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستانی چارواکي د نړیوالو کورنیو فشارونو له کبله د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره په همدې موضوع لنډه مرکه کړې.
ګوري اول خو زهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي تجارتي روابط یو مل سره ولري، ولې شرط دا ده چې د نورو د ضرر یا د نور د لپاره ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې اوس شوی دی، ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دوی باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په حیث یو مستقل هیواد باید دوی وپېژني او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط. پاکستان اوس ډېر زیات کوشش کوي په دې لاره کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو دپاره زمینه برابره کړي، او دا نیکو روابطو زمینه برابرولو دپاره دوی دغه سي اظهارات کوي.
مجیدی صاحب، تاسو د فشارونو خبره وکړه او شاهد یاست چې تر دې وړاندې هم چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي، دوی په یو شکل هڅه کړې چې دغه فشارونه ځان راوباسي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال او په کور دننه په پاکستان کې فشارونه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي؟
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان د افغانستان حکومت ته دی چې دوی باندې نیوکه لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګه د پاکستان ته دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون نتا دی افغانستان حکومت غلط سیاست وو او دغه سیاست باید نه وای کړی، په خاطر دی چې پاکستان اوس په همدې لټه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستی را جلب کړي او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي، په ځای دی چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته خیچ افغانستان حکومت سره موږ ډیر نږدې روابط لرو او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفې لوړ شوې.
ګوري دغه هغه نڅري چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان ته خپل تاثیر لاندې ولري، په اقتصادي سیاسي لحاظ چې هر څه افغانستان کې باید د پاکستان د اینه کو نورته وګوري او د پاکستان په خوخه هرڅه سیمه او نړیواله سطح وګوري، که تجارتي موضوع وي، که سیاسي وي، که نظامی وي. زه فکر کوم د هند سره د مونږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې او ګډ ترانزیت په اړه مو د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه اوریده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته بندیان آزاد او نونس نور د بند په موده کې کمواله راغله. محمد صادق رښتینه له کندهاره پرې راپور لري.
چارواکي وایي دغه دوه شپېته تنه بندیان چې ټول جنایي دي د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دوهاتیا یو سل لس او یو سل څلوېښت ګڼه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شول. د کندهار د استیناف څارنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په دوه اتیایمه ګڼه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی و، اووه دېرش تنه نارینه، یوه ښځه او یو کوچنی آزاد شوي او د دولسو نورو کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړه چې په یو سلو لسمه ګڼه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د اسد د اته ویشتمې په مناسبت صادر شوی، پنځلس تنه نارینه، پنځه ښځې او دوه نفره کوچنیان آزاد شوي او د پنځو نفرو د بند په مده کې کمښت راغلی. د کوشان په خبرې یو سل څلوېښتمه ګڼه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر شوی، د یوې ښځې په شمول څلور تنه آزاد شوي او د دوو نفرو د بند په موده کې کموالی راځي.
یو فرمان دوه اتیایم فرمان دی او په هغه کې اووه دېرش نفره نارینه، یوه ښځه، یو طفل شامل دي او همدارنګه تخفیف و دولس نفر ته ورکول شوی دی. دا تدبیر کړو. دوهم فرمان یو سل لسم نمبر فرمان دی چې په هغه کې بیا نارینه پنځلس نفره دي، ښځې پنځه نفره دي او اطفال یا کوچنیان دوه نفره دي، پنځه نفره هم تخفیف لري. او دریم فرمان یو سل څلورویشتم نمبر فرمان دی، په هغه کې څلور نفره معاف دي، یوه ښځه پکې شامله ده او دوه نفره تخفیف اخلي. دا فرمان.
اما حال هغه بندیان چې له زندان آزاد شوي وایي خوشحاله دي او د نورو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي.
بند خو ډېر زور غواړي، موږ ولیدی پته دی خدای نه ویني، نو هیله کوم چې دې ځای ته مه راځي. جرمونه پرېږدي وروره، جرم بند ډېر زور غواړي، موږ یې زور ولیدی، موږ چې د دې بعده در ووتو د خیره سره که موټران هم سمې څوکۍ چلوو که دی بله که سور وم نیکو بس سم دغه غوندې ژوند تېر.
هغه ته مې پیغام داسې دی چې دیګر پګر د ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې بابه دې ته په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به اسکار او یا کوم دولتي چارواکي دې درلاس نیسي او ولې به محبس ته چې بیا دلته ډېر د ازادي خو د انسان ډېر لوی حق دی. د ازادي په حق بیا هغه څوک پوهیږي چې د محبت څخه ووځي.
د یادولو وړ ده چې د کال د ټولو ځانګړو ورځو په مناسبت ولسمشر د جنایي بندیانو د بند کمښت لپاره فرمانونه صادروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځوې به نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامشورو وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیې تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د دغه قتل په اړه د دسیسیې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او ادرسونو پرته چې ژوند دي نور ټول اسناد به خپاره کړي. ترامپ هم په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي، د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس پنځه ویشت کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی و نږدې درې زره اسناد به خپاره کړي. خو هغه په دې پرېکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې په دقت وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه یې څېړنې کړي دي دې تمه نه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروي اوسوالټ جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 2 د تگزاس په دالاس کې په ډزو وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه ایرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنواله له 5 میلیون مخونو اوړیا او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د داسیسي هغه تیوري ته ډیر جواب و نه ویل شي چې وای د کینیډي وجلبه مافیا یا کیوبا او یا هم یوه بدماش ډلې تنظیم کړی وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارېخ پاره شوې دي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د کندوز چارواکي وایي دیارلس افغان سرتیری نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې هم شپږ تن افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د دواړو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مختار او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت د دې غونډې پلان شنډ کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره ګڼل کیږي. دا مظاهره دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه او نارویژي چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې په تاسو نن کې د کابل له کلبونو نه څه باندې 200 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ یو اونۍ دوام کوي چې په پای کې 2 نوي لوبغاړي د کابل د تکواندو لوبډلې ته معرفي کیږي. په کندهار کې نن د اتلولۍ په نوم د لومړۍ درجه 50 اوریزې سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ هر کال په کندهار ولایت کې د بیلابیلو سیمو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هوتک وایي په دغو سیالۍ کې ګډون کوونکي لوبډلې په 2 ویشل کیږي او دغه سیالۍ د لیګ په ډول ترسره کیږي چې یوه میاشت دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او د جیرونا ټیمونو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د جیرونا په کوربتوب د کابل پر وخت 5:45 پیلېږي. دغه راز د لا لیګا د نن شپې په بل لوبه کې خطافې له ریال سوسیداد او ایبار له لوانتی سره لوبه کوي. او د لا لیګا د تیرې شپې په بل لوبه کې بارسلونا اتلتیکو بلباو ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړی لیونل میسی یو ځلې د حریف د ګول دروازه پرانیسته او په دې سره په لا لیګا کې د میسی د ګولونو شمیر 200 ته ورسید. د سپورتي خبرونو پای
مننه چې زموږ ملتیا مو تر دې مهاله وکوله. د روانې مازدیګرنۍ خبرونې خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه واورئ او ماته تر شپږو بجو پورې اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کې را باندې ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځنګړي ګران کې د خلکو ستونزې له مسول او ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالحلیم مهربان ستونزې راخسته. د هوای په کابل ښار کې د یو ام اف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل و. خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو دی او د نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خو د یو سمستر وروسته د کابل پوهنتون لخوا هم جواب شول او ټول بې سرنوشته پاتې شول. د د ستونزو مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان د کابل په ولایت نه متاثر
شوم. ستاسو مشکل څه؟
زموږ مشکل دا دی چې موږ د یوما په سریس یوما پانتون کې برحاله محصلین وو. لوړ زده کړو وزارت د فیصلې په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو او موږ د یوما په سریس یوما پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. هغه متاسفانه اوس د اوسنی وزیر چې راغلی ده دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي چې تاسو کوم فیصلې چې د فریدا مومن په وخت کې شوي دي هغه تاسو لاړ شئ دي خپله فریدا مومن سره دا خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پانتون کې. لوړو زده کړو وزارت ته له وزیر سره چې کتنې لرو په ډېر مشکل سره موږ ته وخت راکوي. وخت مخترا کی مختوی دائم سرایت نه پورته
یو یو خبره بلند سو کالن تحصیل وکړه په ایم ایف پوانتون کې.
موږ ته سویس یو فانتنګ کې تقریبا دو سیمستر زموږ په خلاصې دوه د لوړو زده کړو د فیصلې په اساس موږ کابل پوانتون ته انتقال شو.
په کم کال کې انتقال شوی؟
په 1915 نیو کې.
التم سمره تحصیل وکړه کابل پوانتون کې.
د کابل پانتون د استادانو او د کمیټې په اساس باندې مو دویم سیمستر کې مو قبول کړو. دویم سیمستر زموږ حالت خلاص شو نمرې مو اعلان شوې او دریم سیمستر زموږ شروع کېدو شو چې موږ درسونه راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د سیمف کې نور کې نه یې؟
او موږ ته همدا خبره کوي موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړئ. د اول سیمستر چې کوم هلته امتحان ورکړی دی یوما پانتون کې هغه اساس ټول را انتقال کړئ. د اول سیمستر نمرې را انتقال کړئ. موږ چې هلته سویس یوما پانتون ته ځو هغه موږ ته وایي چې زموږ پانتون قانوني ده مشکل نه لري. موږ څو چې فیصله د سارنوالۍ او د فساد ضد ادارې ده نهایي شوې نه وي موږ تاسو ته هېڅ سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پوهنتونونه اول سیمستر چې په خلاصېدو شي او د کانکور امتحان واخیستل شي دوی باید په هماغه سیمستر کې ټولې نمرې باید وزارت ته را انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نه شو چې شخصي پوهنتون یا سویس یوما پوهنتون ته ورسو. موږ باید لوړ زده کړو وزارت همدا نمرې باید خپله دوی ولري.
یعنی ستاسو مشکل اوس دواړو پوهنتونونو سره دی؟ کابل پوهنتون سره هم دی او یوما سره هم دی؟
موږ په مشکل دواړو سره دی. موږ اوس عمده مشکل همدا ده چې باید خصوصي پوهنتونونه دا مقرره ده چې خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتون ته انتقال نشته منع ده. هغه پنه په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل شي موږ په یو بله غلطه ول کېږو. تقریبا یو کال و زموږ د سرنوشت یو بې سرنوشته ګرځو. نو همداسې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کېږي چې داسې بې سرنوشت استئ؟
اساس نه موږ راته دلته به سر نه وشتي. موږ ته کابل پانتون کې استادان راته وایي تاسو یو مکیان یاست دی یو مف مسلین یاست.
دغه قضیه دغه کیس یوازې په تاسو شوی او کنه په خام داسې قضیه را پیښ شوې و؟
دا د یو مف سیریس یو مف پانتون خبره ډیره مخکنی خبره و. دلته دی دا دلیل لري چې دا نمائندگی په افغانستان کې سویس یوما پانتون په نامه کومه نمائندگی ده. دا په سویس کې اصلا په دې نامه پانتون موجودیت نه لري. لوړو زده کړو وزارت دا دوی وس خبر شلو چې دا هلته په سویس کې هیڅ پانتون موجود نه ده. اما دلته یې نمائندگی خلاصه کړې ده. نو د لوړو زده کړو وزارت فیصلې په اساس پانتون ختم شو، لغوه قرار شو، رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. اته دغه ورسره وزیر روشان صاحب چې دا موږ ته مستقیم دا خبره وکړه په هغه جلسه کې زه ناست وم چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د مومن فریدا مومن په وخت کې شوي تاسو لاړ شئ فریدا مومن کور ته لاړ شئ. یعنې عین زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیم دا خبره موږ ته وکړه او موږ دې نتیجې ته هم رسېدلې چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بستې تاسو؟
موږ په الحال کوم محصلین چې تقریبا 200 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پوهنتون محصلین یو. یو نه مخکې چې څومره فارغ شوي دي درې دورې سویس یوما پوهنتون فارغین ورکړي دي هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي. چې ډېری یې مونوګراف او تیزیس دوره یې وه ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې د سویس یوما پوهنتون سند نه قبلوي.
د کابل پوهنتون نورو خصوصي پوهنتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه، اوس خو فلحال ته نه خصوصي پوهنتون سویس یوما د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کوي. حالت کوم ماسترین او هغه برحال غیر تبدل کړ مخکنی ماسترین ته یو کوم څه فارغ شي او دغه لپاره تنا تیزس دا انتخاب کړ. اما دغه وزیر سراغ روشن سره سراغ هغه بیا فیصله نور فیصله هغه وایسي ز دا فیصله لري د تاسو لارج د خپل پر د مومن سره وغږیږي.
پوښوم مشکل به وسیړو موږ به وسیړو مقامات سره به وسیړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عبیر سره شریک کړه. جناب عبیر صاحب د یو د پوانتون زین محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوانتون وتړل شو دوی به سرنوشت شول خو بیا په کابل پوانتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوانتون هم دوی جواب کړل. دغه مسأله څنګه ده که په دې سکه لکه څه وایي؟
تاسو ته معلومه ده د یو مافستویز پوانتون مشکلات درلود مخکې د یو نامې پترس د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی وو. د هغه نامې پر اساس بررسیګان شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخت اصلي شاخه نه ده او د یومف سویس دغه اجازه نه لري چې به هر کې شاخه ولري. له همدې امله دا بند شوه د دې فعالیت یومف سویس په کابل کې او همدارنګه دوی سرولي ته معلوم شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرنوالي باید خپل بررسیګان وکړي او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتي د دې فعالیت توقف ورکړي.
دغه محصلان چې د یو ام اف د پوانتون څخه به سرنوشت شول دوی خو به حتما د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره مطرح کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړي؟
او د محصلین لپاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به مرادی او ماسټری دورې ختم کړي او پاتې شو د مشکلات چې د استادانو اقتصامي دي او ماشونه دي د دوی لپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوری ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت په عالی شورا جلسه کې او هم دو ورځې مخکې مسؤلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې د دوی درسونه سبا یا به سبا شروع کیږي او دا مشکلات به حل شي.
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د یو ام اف د پوانتون لټړل کېدو ورسته دغه پوانتون په سلګونو محصلانو لخپل به سرنوشتي ازادي رادیو ته شکایت کړی ده او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو سو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوانتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی مشته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وره.
بله السلام علیکم سړیما سه د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. دلته چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. موږ را ګران ورو چې ورڅو صدیق الله خپل زنګ وهل یو مداغه سره اړ کوي ولا ازادي رادیو رامکران سه یو جهان مننه د دې کور ودان موږ لپاره خدمت کړې دي او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګرام ورته ورکړي نو په حساب سره د شلو دیش پورې نفر موږ ته زنګونه وړي د دې څخه هیله کو چې دغه نمبر وته زنګونه ونه وي ځکه که د چا یو عزیز ورکړي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي د چې په دوه تیرې ژې هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي. مننه ازادي راډیو
مننه
عزت الله له هلمند ولایت خطا سوشټی کی ته اشاره وکړه چې ډېر وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپل ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هیله مو ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي او شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلې چې لخپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي د کندهار ولایت خدای او اوریدونکو پیغام ورو
السلام علیکم زه رحمت یم د کندهار ولایت د سر په تماس کې هم د ورکسو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس پکارو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکر دی چې چیرې موږ سره پلان نشمره باندې اړه کوي چې تاسو کولای شئ موږ تاسو خپل نفر د سیم خو سي پر اړیا اته تلويش یو دیش څنګه سو شپږ تلويش مننه د لنډې نه وی دی
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا دی ورس دی افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامه یو کس وو چې موږ کوچان وو یا کوچان سره بغرځېده بیا درې کال مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس بیا ښه خیرات پسې وک خو دا به دا خبره کوله چې زه د باغلان يم په پښتو نه ویله اصل نه پارسی باندې و سلام
بله السلام علیکم دغری اخورکی چې د جوزیان د ولایت څخه اخورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورڅخه دی نو ما درې نه پدل ته ششتون لري نو هغه د څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو تر اخورکی اخورکی اول څه دې چې زما سره تماس نیسي نو په دغه اړه باندې متصل معلومات ورکړم السلام علیکم
مله نور ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 واویا څلور پینځوس اته سو لس درې پینځوس شمیره ور بیا وایم صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنده د ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکره شنه راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم محمد جان دی غایب شه دی نو د ار مسلمان ورور چې پر دغه لمبار دی مصر ته ماس ونیسي چې پر اړیا څلور تنځو صفر 15 شپته او وتر ویش السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ورسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته اورن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ورسره تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې و دی و چې موږ سره یو ورک ورو دی د ولجان په نامه دی یو دغه ورو کزما ځغ او دی په لاندې نمبر دی موږ سره اړیکه ونیسي خپل شرینې تر لاسه کولای شي ته پر وسو اتنیوي
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زه امیر محمد دی یو زوی دی عمران په نامه باندې ورکسوه ده پرون په څلنیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه یې نونس کلن شل کلن هلک ده کنداری زبه کوي عمران نومېږي له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا اتنیمه بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه له دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی د تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زه به لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم درسره ویل کی
بله السلام علیکم یو عمران په نامه باندې
کړي بو وخت ما د پښتنه کړي دا وخت حالت راتو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلي دي دا یو به تاسو کنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نو شار چې دا پر یاد باندې چې څو د دغه بالا مرغاب دي چې شي پر ټول دي چې خو دغه ولایتو د منځ کې بوګلم دا یې به باندې مالي او د زما په څیر تر دا ټول ښکالو دغه ښکالو پوری دا چې عمر دي پندکې ځوان دي چار څو دغه پښتو معلومات غواړي کچيري دا غوي نو زما په تمه ماتلې چې شاید زه به په لږ وخت کې فروختم وسلام خدا په امان.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست مشته پیغام پرې شې دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 1 اته. شمیره ور بیا ویم 0 اویا 15 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې مشته پیغام پریږدي او یا خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي هله کو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورزو.
السلام علیکم. زه د کاڅاوله خزابل سوالین عزیزم دلته یو خزادا چې د ګلبشری په نامه خپل ځان ماری پکې د کونړ ولایت دا تقریبا د 10 کال کېږي چې په خزابل سوالین کې دا نو کا هر څه د خپلوانی
نو مونږ سره دې په دغه نمبر راځي ته چې سلام. مرنه د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی د ګډ نه سلام خپل خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دا غړی باندې دی افینه می اخی محمد دی د هلمند ولایت اوس موږ وښیږین چې د کندهار د معلم صاحب د زی په نامه یی یو ورور یې محمد صادی یو ویل علی دی یو محمد وی فرور دا درې ورونه دي ورونه دي درې نو دی ورته لا شپه دی چې ورته دی یا په کله کته چې معلومات یې بل شاته یې ما دا ټلیفون څوک وي په دا زنګ ماته شمیره زنګ راو ما ته یې حال او چې مو فيه خبره کې خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
باندې زه ډېر ستاسو رمضان او ماما یو ځا کرکان ورک چې انا ما دا وې دا فنان او د منان په نامه دی یو ځان دا څنګه په نامه خپل وره نه نه مې لا به سره دی اډی ښکلا کې دلته خپل مخکدان را پته ورک چې زه په تخاوي سوالې ده
سلام علیکم. زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت نه د علي دوله سوالي د کوپه کې د سیمه سره ساسه په اړیکه کې یم. زما د یو اخشي زیری د 2 کاله کېږي چې د کور څخه نظر کسوې دی ورک دی مشت اڅ پته نه معلومه دي چې مړ یې که ژوند دی. نو ساسه د رادیو د کارکون سره دغه هیله کوم چې مشت په لنډ وخت کې دغه مشت پیغام نشر کی مشت معلومات راکې. د دغه مده ټلیفون شمیره ده راتو
زنګ دې مشتوی د پلار نه میا اجازه ما کا دې د زینې نه د ورور نه میا سلام احمد دې یو نیکه دې یو شیر دې زما نوم ولتان دې د کوپکې د سیمې سره تاسو سره په اړیکه کې ما دا چیرې مشته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې نترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري د دې شماره دې حال را کړي، شرمی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اوه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد و هفت چهار.
زما ورور د شل کاله عمر لري، د عبدالرحیم په نامه دی، ورک دی دوه کاله څلور میاشتې وشتي ورکي. که تاسو سر چپت یې رسې مینې دي باران سره، که تاسو سر چپت یې په دې شمېره زنګ ووهئ صفر اته شل شپاړس یو سل اته. او د پلار نوم مې زالی خان.
بله السلام علیکم. السلام زه بهوره شمال زه ولسوالۍ وسېدونکی زما د کاکا زوی ورک دی، تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوی یا که دی زما خپل زما زغه اورې یا د زه ملګري نو دغه شمېره دې زنګ ووهئ صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوې میاشتې دوې نوې میاشتې مخکې حکومت کې وه اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادره کسه ولې ټلیفون یې بند دی. که چېرې دی یا د داورې انډیوالان زما غږ اورې ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اویا اووه اویا څلور
سلام علیکم. دا زما یو خریدی په نامه د جاول حق دی، د ملا شمه خون زوی دی، د بندي کجکی د ولسوالۍ دی، د بګالخیلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا تاسو پاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته دته حق نه او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووهئ صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام. زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولد خان، ولدې اطلس خان، د پاس پچیر اوسېدونکی دی. یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره د زنګ ووهئ، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه یا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم، صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سری درک مو ته راکوئ. وسلام بای احترام فضل الله بن نگراده.
زمونږ د مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووهئ صفر اویا
دریش نویش پکسوا دو دیش. بلی السلام علیکم. زد آزادی را دوی طول کارکون کتا سلامو نوائم. بعد سلام از ما یو اخشی ورکتی چی دا جلالی زوی دی دا دا ستار پا ناماری. زد هلمن ویلا دا مساکلا و لسولی نستا سر پاری کم که دا پا حق نوان چوک معلومات لری مسودی پداش میرا باندی زنگ ہوئی. زمور دا پسیو نمبر دی سپر دوا سپر دوا آتا پینزه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهئ. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان بریا.
السلام علیکم. زه اسمت لاله سندار ولایت نه خبره کوم.
زما یو دا کریم دی د انا زوی دی نانه یې نیوز د بار کار کې دا نه درک شوی دی کار چاته مرما چې په دا شمیره دې زنګ وي صفر اویا اوولس دوه اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند د نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په دا زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.